السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډېره برخه تر شنه آسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. په افغانستان کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت د اندېښنو په اړه بحث پکې شوی. هیله ده چې نن تاسو تکرار واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ټول والیان او ولسوالان د درې ورځو لپاره کندهار ته وربلل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دا والیان او ولسوالان د یوه درې ورځني سیمینار لپاره کندهار کې غونډ شوي. د هغه خبره په دغه سیمینار کې والیانو او ولسوالانو ته د هغوی د کاري استقامتونو د قوانینو د ښه تطبیق او له خلکو سره د ښه چلند په اړه معلومات ورکول کیږي او ویناوې ورته کیږي. مجاهد ندی ویلی چې دا والیان د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره ګوري که څنګه. د طالبانو د حکومت ټول والیان داسې وخت کندهار ته ورغلي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر لږ تر لږه څلور ځله د بګرام اډې د نیولو په اړه څرګندونې وکړې. تر څنګ یې طالبانو حکومت تېره اونۍ په ټول هیواد کې د لږ تر لږه دوو ورځو لپاره انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه هم بند کړي وو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي غواړي پولیسو ته د اوسنیو رینجر موټرو پر ځای نور موټر وسپاري. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. قانی ویلي د کورنیو چارو وزارت مشرتابه دا پریکړه د دې لپاره کړې چې نوي موټر د افغانستان له جغرافیې سره سازګار وي او لا اغیزمن تمام شي. د راپورونو له مخې د افغانستان د پولیسو سره یو وخت لږ تر لږه 40,000 رینجر موټرې وې چې سلګونه یې د پرزو د کمښت، ناسم ترمیم او ډیرو نور عواملو په سبب کبال شوي. هر رینجر لږ تر لږه 1,500 ډالر تمام شوی و. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د سار ادارې سیګار د راپور پر اساس لږ تر لږه 50,000 موټر د افغانستان اردو ته ورکړل شوي و چې یوازې د ساتنې او ترمیم لپاره تر 400 میلیونه ډالرو زیاتې پیسې لګول شوي. په پام کې ده چې د سوریې د انتخاباتي حوزو غړي نن یک شنبه د پارلمان د نویو غړو د انتخاباتو لپاره رای ورکړي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا د بشار الاسد له پرزیدلي نظام وروسته د سوریې د لری کېدو نخه او د اسلام پالو په مشرۍ د اوسنی مشرتابه لپاره د ټولګډونو حکومت د جوړولو په برخه کې یو ستر ازموینه ده. د غیر مستقیمو رایو په نننی بهیر کې بشاو خوښ پک زره کسان په سیمه ییز وخت د سهار له 9 بجو څخه د خپلو سیمو په انتخاباتي حوزو کې رای ورکړي او د رای ورکولو د مرکزونو په د مازیګر تر 5 بجو پورې پرانیستي وي. او د چک جمهوریت د پخوانی صدر اعظم په مشرۍ انو ګوند د دغه هیواد پارلماني ټاکنې وګټلې. بابیش د اروپا د اوسنیو سیاستونو او له اوکراین سره د پراخو مرستو مخالف دی. میلیاردر اندری بابیش به د حکومت د جوړولو لپاره له یو بل ګوند سره ائتلاف کوي، ځکه په یوازې د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان ګټلې څوکۍ بسنه نه کوي. د راپور له مخې خای بابش له خی اخی ګوند اس پی ډی سره ائتلاف وکړي، هغه ګوند چې سیاستونه یې د اروپا د کډوالو د پالیسیو ضد دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لیوی مدیر هيسي ویل کیږي چې د افغانستان پلازمینه کابل د اوبو د کمښت له جدي بحران سره مخامخ دی. د مرسي کور په نوم د غیر انتفاعي بنسټ د راپور لمخې په کابل کې ترمزکی لاندې اوبو کچه په تیرو لسو کلونو کې د نفوس د زیاتوالي او د اقلیمي بدلون له امله تر 1.5 مترو پورې ټیټه شوې ده. د مرسي کور بنسټ موندنې ښیي چې په کابل کې د اوبو نشتې نیمایي څاګان چې د شار د اوسیدونکو لپاره د تشاک د اوبو اصلي سرچینه چینی دی ورشوی دی. د مرسي کور د مندونې لمخې که دا بهیر دوام وکړي نو شایي په کابل کې د اوبو ټولې سرچینې تر 2030 پورې وچی شي، چې د شار د 5 میلیونه اوسیدونکو لپاره به جدي ګواښ وي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم په وروستیو ورځو کې خبرداری ورکړی چې ممکن د کابل ترمزکی لاندې اوبه تر 2030 کال پورې بیخي وچی شي. بنسټ د دې بحران د حل لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې که دې ستونزې ته لارې چاري ونه موندل شي نو کېدای شي چې د پراخې کډوالۍ او د خلکو لپاره د نورو ستونزو سبب شي. راپور د اوبو ککړتیا ته د یوې بلې جدي ننګونې په توګه اشاره کوي او یادونه کوي چې په کابل کې تر مځکې لاندې اوبو لږ تر لږه 80% سرچینې له صحي نظره ناخوندي ګڼل کیږي او د فاضله موادو، ارسنیک او نورو موادو اندازه یې لوړه ده. د ملګرو ملتو د پوهنتون د اوبو، چاپیریال او روغتیا د انسټیټیوټ رئیس کاوا مدني وایي که څه هم دا وړاندوینه ګرانه ده چې کوم ښار به لومړنی عصري ښار وي چې د اوبو له بشپړه وچېدو سره مخامخ وي، خو بې له شکه کابل په نږدې راتلونکي کې د دې لقب لپاره یو له خورا جدي کاندیدانو څخه دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې اوبو ته لاسرسی د کابل د اوسیدونکو لپاره په یوه ورځینی او دوامداره مبارزه بدله شوې. ځینې کورنۍ د خپل عاید تر 30% پورې په اوبو لګوي. له بلې خوا د کابل د نفوسو زیاتوالی چې د ښار د ظرفیت په پرتله 8 چنده زیات شوی، د اوبو تقاضا ډېره زیاته کړې ده او د اوبو رسولو د مدیریت او څارنې لپاره د ظرفیت نشتوالی دا ستونزه لا پسې پراخه کړې ده. د اوبو او د حفظ الصحې پروګرامونو د پلي کولو لپاره د بودیجې نشتوالی او د اوبو د کمښت بحران لا پسې خراب کړی دی. د 2015 کال په لومړیو کې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اعلان وکړ چې د دوی شریکانو په افغانستان کې د اوبو او حفظ الصحې پروګرامونو د تطبیق لپاره د اړتیا وړ له 240 میلیون ډالر څخه یوازې 8.4 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. له هغه وخت چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې واک بیرته ترلاسه کړی، د اوبو او د حفظ الصحې لپاره د نړیوالو مرستو 3 میلیارد ډالر هم ځنډول شوي دي. د ګارډین د راپور پر اساس د پنشیر د سیند د اوبو د پایپ لاین پروژه یو له څو پروژو څخه ده چې که بشپړه شي نو د کابل تر مځکې لاندې اوبو باندې ډېره تکیه کمولی او د 2 میلیون خلکو لپاره د څښاک اوبه چمتو کولی شي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي، دواړه په دې برخه کې متخصصان دي، د کابل پوهنتون پوهنای استاد پوهان بشیر دودیال او ډاکټر محمد عاصم مایار چې د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص دي. دواړو ته هرکلی وایم او لومړی به که ستاسو دواړو درنو میلمنو خوشوي د خبرونې په پیل کې د بحران په دلایلو خبري وکړو، بیا به پر عواقب وژغیږو، ورپسې به د مخنیوي په لارو چارو ستاسو نظرونه واورو. نو لومړی پوهان صاحب دودیال، ستاسو په نظر دلایل څه دي او آیا تاسو هم دا باور لرئ چې د کابل ښار اوبه یا تر مځکې لاندې اوبو سطح نور هم په ټیټېدو ده، حتی د وچېدو حد ته رسیږي، او دلایل څه کېدای شي؟
بلکل ترفونو مخکې سلامونه و سلامات وړاندې کوم. متاسفانه اقلیمي منفي بدلون په هر څه باندې تاثیر کړی ده. په اوسط ډول د تودوخې درجه لوړه شوې ده په ټوله دنیا کې، د سمندرونو سطحه لوړه شوې ده، د اورښتونو شکل او وخت بدل شوی ده. هغه وخت به چې واوره باران وکړي، هغه وخت مې چې به چې باران وګلي ورېږي، دغه د پروان کې شدیده غلی ولیدله. دا ټول هغه علائم دي چې متاسفانه اقلیم په ناوړه شکل سره بدل شوی او په دې کې د ځمکې لاندې اوبو سطحه ډېره ټیټه شوې ده په افغانستان کې. دا طبیعي تاثیرات هم، خو په دغه طبیعي تاثیراتو کې تر ډېره پورې په خپله د انسان رول ده. دغه تشدیدي صنعت او اقتصادي فعالیت باعث د دې شوله چې اقلیم ته تغییر ورکړي. دا غازونه چې موږ ورته ګلخانه ای غازونه وایو، دا په هوا کې یو طبقه تشکیلوي، دا د تودوخې د لوړېدو باعث ګرځي. د بلې خوا نه ځمکې په ناوړه ډول سره ځینې کېږي، خصوصا په افغانستان کې د ځمکې مفیده سطحه چې هغه شین فرش لري، ځنګلونه دي، زراعتي ځمکې دي، دا موږ له منځه یوړلې او دا مو بدل کړلې په داسې استعمالونو چې هغه د غرونو لمنو، غونډیو او دښتو کې هم کېدای شو. ولې موږ ځنګل هم له منځه یوړل، څړځایونه هم له منځه یوړل او بهترین شنې ځمکې مې په اوسېدلو په رهایشي او تجارتي او صنعتي او ترانسپورتي استعمال باندې بدل کړل. دا ټول د زهرو حیثیت لري او په اوبو باندې استعمال ډېر زیات شوی ده. هېڅوک میتر نه لري، بامونه نه، موټر شوي نه، سلمانیانې کورونه او دا بس ټول ورځ دا لګي د دې نه پر علاوه د کښت لپاره دا سولر دستګاوې چې لګول شوي دي او دا د ځمکې له اندازې اوبه راوباسي دا په خپله یو بد عامل ده چې متاسفانه ټولو تاثیر کړی ده او د ځمکې سطحې لاندې اوبه دومره او ککړتیا ورسره بل مشکل ده. د دې لپاره تدابیر شته هم تخنیکي هم علمي هم د اوبې بودې.
وویل چې په اول بې په دلایلو خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه کور ودان. ډاکټر صاحب معیار یوازې اقلیمي بدلون بیا د نفوسو زیاتوالی د دې عامل دی چې کابل منظور دی یوازې په کابل کې چې هلته د مځکې لاندې اوبه کمې شي یا بیخي د وچېدو له خطر سره مخامخ شي او که دا هم د چې په یو و میلیونی شار باید هم په ځمکه لاندې اوبو باندې تکیه ونه کی. فکر کوم چې په دنیا کې هر لوی شار حتما یو بند ورته شته چې له اوبو استفاده کوي یا یو سیند شته چې دغه له اوبو تصفیه کیږي او دغه له اوبو استفاده کوي. د ځمکه لاندې له اوبو څخه به دومره زیاته استفاده لوی شارونه نه کوي که څنګه؟ ډاکټر صاحب مایر فکر کوم چې مایر صاحب زما ژغ ناوري خو خیر تخنیکي همکار کوشش کوي چې ورسره خبري وکړي ګوندي زما خبري واوري. ډاکټر صاحب مایر څنګه اوس ما خبري اوري؟ صحیح دوی ته بل سره ټلیفون وکړو. دا پښتنه بل په هان صاحب دوجال څخه وکړم. دوجال صاحب تاسو په خپل خبرو کې ځینې عوامل یاد کړل. دغه عامل تر څه حد پورې رول لري؟ ما ویل چې په لوی شهرونو کې هغه د دنیا لوی شهرونه چې هر چیرته دي اوسیدونکو څاګان نه کینی اوبه په نلونو کې ورته راځي. هغه اوبه هم عموما په شاوخواي بندونه جوړ شوي لغه بندونه ورته راځي یا سندونه روان سندونه لري هغه اوبه تصفیه کیږي او په نلونو کې ورته راځي. اما په کابل کې چې اوس نفوس 2 میلیونه تر رسیدلې ده دلته لا هم خلک د ځمکې لاندې اوبه باندې اتکا کوي.
دا تاسو مونږه لوی مشکل ده. اگر چې ډیر په تقریبا 50 کال مخکې ډیر ښه دی نو سیستم پرمان راته شو او دا مشکل حل وکړ په کابل ښار په هر کوڅه کې یو نل او تاسو کورونه له کشارینه او وزیر اکبر خان کارتسی او کارتچار خو هر کور
په هغه وخت کې هغه وخت چې د نل دوانی و تاسو وایست هغه بل کوم ځای
راغله معموله زیاتره دغه د پغمان ذخیره و ده چې تاسو وګورئ د تلویزیون د غره په ډاټا کې اوس ذخیره نه ښکته دغه سپین مقابل د وسلابات وګورئ په دغه ځایونو کې د اوبو ذخیره وي دا ټول د پغمان کېدلې. البته یو شمېر نورې ساګانې هم کیندل شوې وي چې دا سیستم تقویه کاوه اما دغه زینه دوه ویالې راغلې وې دا د کومې تخنیک او افشار دغه ځایو پورې دا ساحه د سلو مخه خوشحال مینه دای آبیاري کوله. حتی په دغه ځایونو کې هم اوبه د څښلو وړ وې دغه د کومې تخنیک دی ځکه بل لویه ویالې چې د اوبو د زیرزمینی اوبو د کابل باندې ډېر تاثیر درلودې کلانجو یې ورته ویلې دا د چوچوتون د خانه هغه د لنګندرو د زینه ډېرې پاکې اوبه وې دا دغه سرات راته وسلابات بالاخره تر دغه بالای څارو تر دې ځایونو پورې دغه ویالې ټولې باعث دي ګرځېدي چې د زیرزمینی اوبو سطحه په کابل کې یو څه اندازه تأمین وي. له دې نه پر علاوه دغه دوه سیندونه چې راغلي دي چې ورته چمچمست وایي او بلې چې و دغه د ګزرګاه سره چې دا دواړه یوځای کېږي دلته زیاتره وخت خو یې اوبه لرلې خو او دا شکل باندې او شکل باندې د ټول زیرزمینی اوبو ذخیره کولې اوس دا ټولې وچې شوي دي. یعنې جاري اوبه د کابل په شاوخوا کې د کابل په ښار کې چې د رګونو حیثیت لري دا اوس ټولې قطع شوي دي. نه د پغمان دغه ویالې راځي نه کلانجوی په اندازه اوبه لري او نه دغه دوه سیندونه چې دا د ګذرګاه په ساحه کې سره ځای شوي دي او د دې نه استفاده بیا دوه چنده ده. اما په مقایسه د نورې دنیا کابل ښار اوسم ډېر وړوکی ده ډېر زیات. هغه شبکې چې نورو ملکونو کې سیندونو ته جوړې شوي دي بیا هلته پنځمه برخه هم که کابل کې جوړه شي بیا هم د اوبو مشکل حل کېدلی شي. اما استفاده دو چنده او در چنده اگه هم پدید نمناسم شکل تر دوام داری او دیده عواقب نور هم گوکن کید.
بله ډیر مننه پوهان صاحب دودیال. ډاکټر صاحب معیار، پوهان صاحب دودیال ځینو عواملو ته اشاره وکړه، لکه اقلیمی بدلون، له اوبو څخه بې دریغه استفاده، د نفوسو زیاتوالی چې له کبله کابل د اوبو له وچېدو سره مخامخ دی. تاسې نور څه پی زیاتوئ؟
ډیر مننه. سلامت اوسئ. په اصل کې که موږ ورته وګورو د کابل د اوبو ستونزه، یعنی موږ باید طبیعي سرچینو ته دومره مستقیما د خلکو لاسرسی نه وای لکه څومره چې اوس دی. په دا یو منظم سیستم یې باید درلودلی، او د همدې خاطره په ښارونو کې د ابرخانۍ سیستمونه جوړیږي. د موږ د کابل ستونزه عموما همدا ده چې د حکومتوالۍ د اړخه یا مثلا د اوبو د رسولو د اړخه ډېر دلته کار نه دی شوی. کومې شبکې چې جوړې شوې وي هغه که موږ د هغو تاریخ ته وګورو یا مثلا د په هر زمانه کې چې ورته وګورو دغه کافي نه وي. نو دغه برخه تر دغو نورو برخو ډېره ضعیفه وه، او د اصلي علت یې تقریبا دې ته راګرځي. که موږ ورته وګورو حکومتونه ضعیفه وو، او یوازې په هغو زیربناوو باندې دوی کار وکړه چې هغه ښکارېږي، لکه سړکونه دي، مکتبونه دي، کلینیکونه دي. نور خو د ځمکې لاندې زیربنا چې مثلا د اوبو رسونه ده، په دې باندې کار نه دی شوی. یو علت عمده علت یې همدغه دی. که موږ بل علت یې غیر فلانی پراختیا ده د کابل ښار، که موږ ورته وګورو د کابل ښار هغه کومې ساحې چې تقریبا دېرش کاله مخکې په رسمي ډول توضیح شوې وې، همغه یوازې نمرې پاتې دي. نورو ټوله پراختیا د کابل په دومره کلونو کې په غیر رسمي ډول وه. دلته ستونزه دا وه چې پخوا، یعنې مخکې به دغه دېرشو کلونو ته مخ به چې کله چا کور جوړوه، هغه به د ابرسانۍ شرکت نه، همدارنګه د برېښنا نه، د ټولو نه اجازه اخیستله چې یعنی اول به دغه سرویسونه یې دغه کور ساحې ته رسېدل. مثلا د ابرسانۍ نل به رسېده، برېښنا به رسېده، بیا به د کور جوړېده. خو کله چې د تیرو کالونو کې مثلا نفوس ډېر شو، د شهرسازۍ وزارتونو او د نورو دا اجازه ورکړه چې کورونه همداسې جوړ شي بدون له دې نه چې دغه شبکو ته وصل شي. داسې یو فضا رامنځته کړه چې اول کورونه جوړېدل، بیا پس د هغو زیربنا جوړېدل، او دا د ستونزې لامل شو، نه د دې چې هغه حللاره شي. همدا علت و چې مثلا د خلکو د شبکې ته د نه لاسرسي له کبله کویانو ته مخه کړه. او هغه د موږ تاسو وینو چې اوس د ځمکې لاندې اوبه په خلاصېدو دي، او خلاص هم دي تقریبا. همدارنګه د فاضلاب شبکه هم نشته چې هغه هم سپتیک ساګان تقریبا ډېرې جذبي دي. بېرته کومې اوبه چې جذبېږي هغه هم هغه اوبه ککړوي چې تاسو د که د کابل د اوبو په اړه څوک بحث کوي، یعنې د کیفیت اړخ هم ډېر پکې خراب دی، او دا د پامه نشه غورځېدلی. نو د کوم علتونو نه چې استاد ورته اشاره وکړله، دغه علتونه هم په هغې کې شامل دي او ډېر جوت دي.
سلامت اوسئ، کور ودان. مخکې تر دې چې بله پوښتنه وکړم، اوریدونکي دوه تنه لرو، اول به د دوی خبرې واورو. لومړی زرملوال صاحب، تاسې مهرباني وکړئ.
ډېره مننه عصمت سروان صاحب، سلامونه او نیکې هیلې تاسو او محترم د ازادي راډیو اوریدونکي او کارکوونکي او مېلمانو ومنئ په ډېر درنښت.
سلامت اوسئ، کور ودان، مهرباني کوئ.
نو دا موضوع خوشی ده دی کابل دی خار پو باره که دا دی کورون جولولو دیشه، مثلا دا کورون سرنگ جوری دی، مثلا کون نقشه دا بلکل دا دیر خم موضوع ده دا.
زرملوال سیب، اصلی مشکل خبر داده چه د کابل شار په باره که ویل کیجی چه تر 2013 کال پوری به تا دی زمکی لاندی و به شاید کاملا وچی شي، څو په یو خړه پوبنه لري چې ویټ شي، او د دې عوامل څه دي څه باید وشي؟ که په دې اړه کومه پوښتنه لري؟ البته دا مشکل صرف په کابل کې نه دی، د افغانستان په اکثرو سیمو کې دا تر ځمکې لاندې اوبه ډېر بې درېغه استعمالي شي. مهرباني.
نو بس دې کې ما دا نظر دی عصمت سروان صاحب، چې د دې لپاره باید احتیاطي تدابیر ونیول شي، ځکه دلته ګوره د سي دي اوس ګوره د کابل ښار لکه څرنګه چې ما خپل باندې لیدلی ده، اکثر داسې اوبه وي چې هغه دا د تشنابو یا د لارو راوتلي یو خدا خبره وي. بل داسې ده دغه د اوبو پاره کیسی داد اوبو باید سپما وشی سپما وشی یا دا خبر دا بل باید بندونه جوړ شي هغه د بندو لارې نه کېدی شي ښارونو ته مو اوبه ورسېږي مثلا د پایپو یا د په هر رقم باندې چې عصمت سروان صاحب باید بندونو بیا رغونه وشي باید بندونه یو بل دا دغه اوبه چې دي که چېرته ورښتونه ډېر زیات وشي ډېر بارانونه وشي د هغې له وجې نه هم کېدی شي دغه اوبه یو څه پیدا شي یو څه زیاتې شي نو د کابل ښار یا مثلا په مجموع کې نور د مغرب افغانستان نور داسې هېوادونه دي چې هغلته اوبه اوس مخ په ښکته روانې دي دغه اکثره دا برمې دي دغه خلک کاږي مطلب په ډېر زیات یعنې سزاوري سیم داسې ما اورېدلي دي او داسې خبرېږم چې
ډېره مننه زرملوال صاحب کور دې ودان. یو بل اورېدونکی هم لرو قاري صاحب پښتون دی، مهرباني کوئ قاري صاحب.
سروان صاحب محترم سلامونه مې قبول کړه، پسته ډېرې مودې ستړی مې اوس خو سره ورک یو انشاءالله.
همداسې ده، مننه، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ.
تشکر، سلامونه تاسو ته، ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم، ستاسو میلمنو ته، استادانو ته. خبره دا د اوبو په باره کښې موږ تاسې څو واره خبرې سره کړې دي، هم هغه موضوع ده و هغه موضوع ده. دا تنها د کابل موضوع نه ده، بلکې د ټول افغانستان موضوع ده. او بله خبره دا ده چې که زه خپل د ولایت تصویر درکړم، موږ جوزجان ولایت چې یو په یو ریګو په یو دښت کښې راګیر ولایت یو، وګر چې د معدینو کور دی جوزجان، د ګازو د نفتو د تیلو کور دی، اما تر ننه پورې جوزجان څه خدمت نه دی شوی. نو هغه خو لا په هر صورت رالو د اوبو په باره کښې پخوا بارانونه کېدله په جوزجان کښې، واورې کېدلې، اوس هغه بارانونه چون تغیر د اقلیم راغلی دی هغه بارانونه واورې نشته، هېڅ شی نشته. که یې هم په داسې اندازه دی چې یو دا قدر اوبه نه ذخیره کېږي، نو زما غوښتنه دا ده، اول خو د نظام وظیفه ده چې دا خلک کنټرول کړي، هر سړی چې برمه باسي که کوبه باسي د دې اوبو په سما باندې فکر وکړي. دوهم د ملت مسؤلیت دی، تنها په نظام هم نه کېږي. درېیم زموږ د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته آګاهي ورکړو چې اوبه څه رقم باید سپما شي. که موږ ته بندونه جوړ شي، موږ ته اوزونه جوړ شي، موږ ته ذخیرې جوړې شي، یا انشاءالله تعالی دا ګرده کارونه کېږي. ولیکن درې قشره باید مسؤلیت واخلي، یو مسؤلین د نظام، یو ملت، بل علما. علما باید آګاهي ورکړي، ملت باید په دې اړه کوښښ وکړي، نظام باید کنټرول ولري.
ډېره زیاته مننه، کور ودان، له دواړو درنو اورېدونکو مننه کوو. استاد دودیال، د زرملوال صاحب په خبرو کې دا خبره زما پام واړو دې ته چې احتیاطي تدابیر پکار دي او په اوبو کې سپما وشي. دوشي ته چې ډاکټر صاحب معیار هم اشاره وکړه چې اوس دیز شار کې دومره په طبیعت کې مداخله نه کېږي لکه په کابل کې. فکر کوم زما په فکر چې منظور یې دا و چې که دا اوبه دولت کنټرول کړي وای، نلونه وای، خپله دولت ژور څاګان کیندلی وای او د نلونو له طریقې کورونو ته اوبه انتقالولی، میترونه درلودی، خلکو به اصراف نه کوه، اوبه به یې سپمولې او هغومره اوبه به یې مصرفولې چې په کار دي، نو اوبه به داسې نه وچېږي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
بلکل، مونږ دغه استعمال د اوبو چې دا اوس ګورو دا ډېر غلط ده، ډېر ناوړه ده. حتی دغه وخت کښې که د اوبو مشکل نه وای هم دا ډول استعمال او د اوبو دومره افراطي ضایع کول بالاخره نتیجه یې همدغه شی راتله لکه دا اوس چې ده. دا خو د هغه استعمال موضوع. او بل دا ده چې دغه د اقلیم او د ورښتونو ویلې دپاره هم مونږ د خپله لاسه مو بارانونه دغسې کم شول، ګډوډ شول، وخت یې هم بدل شو، شکل هم بدل شو، د واورې په ځای باران، د باران په ځای ګلۍ، د ګلۍ په ځای یا بېرته داسې بې موسمه باران. دا ټول زمونږ د ناوړه تدابیرو، د ناوړه کړنو دي، متاسفانه د خلکو.
استاد، لیکن دا د اقلیم له بدلون سره انسانان هم باید ځان بدل کړي، لکه څنګه چې حیوانات ځان بدلوي، لکه څنګه چې بوټي ځان بدلوي، نو د دې هم چاره حتما شته. مهرباني، څنګه ځان بدل کړو؟ اوس واوره نه وریږي، باران وري، څنګه ځان ورسره بدلولی شو؟
مګر غیر د دې نه چې یو څه باید د دې استفاده کې باید مسات ووسو خپل د غروشت استفاده بدل کو د دې نه برالوه باید موږ یو شمېر تخنیکی تدابیر تر اصلاندې ونیسو کنه وضعیت تر دې نه هم بدتریږي هغه عبارت د دې څخه دي دغه د پامیر د غرونو اوبه کومې چې دي او دا زمونږ نه مفت ځي په دغو سیندونو کې اوبه چې برابر شي ډېر ژر موږ ژورو ته برابرو او په ژورو کې د لاس ووسي دا نه ده پکار هر ځای کې چې امکان وي موږ باید اوبه مخه ونیسو چې ژورو سیندونو ته لاړې نه شي دا که موقتي ذخیره ګاه وي دا که لښتي وي چې د سیند ته نه بلکې ځمکو ته رهنمایي کړو او بیا دغه اوبه چې موږ دا رهنمایي کړو د سیندونو نه راړو دغه کیدلی شي موږ باغونه هم پرې باندې جوړ کړو او زموږ زیرزمیني د اوبو سطح هم لوړه کړي دا ډېر زیات امکانات شته دي اما تنها په کابل باندې موږ نه متمرکز کیږو زه چې دا تاسو عرض کوم زمونږ هدف دا ده چې په ټول سر تا سر د افغانستان کې دا تدابیر ونیسو همدا اوس سمت شوال کې که په ښارونو کې اوبه ملوثي کیږي د بدرفتونو د سیستم د نشتوالي له امله په سمت شمال کې زمونږ نه نمکي شولې یعنی په ځمکه کې شوره او مالګه راجیګه شوله او دا په اوبو باندې هم بد تاثیر کوي دغه به باوجود د دې چې اوبه به وي خو مالګه به ولري دا بل مشکل او په ځینې نور ولایتونو کې لکه هلمند او په دې کې چې مکمل خلک د کې کلي ووتل هغه کلي یې پرېښودل هلته معلومدار چې هلته هغه یو کمه اندازه زراعت چې وو باغونه چې وو هغه هم وچکلی دا ټوله متاسفانه ډېر بد نتایج لري د دې دپاره پالیسي او برنامه پکار ده اوبه باید سر تا سر د وطن کې مدیریت کړو په مقایسه د ټولې اوبو د افغانستان د سطحي روانو اوبه چې آبهای روزمینی ورته وایي په شمول د دې او ټولې زیرزمینی اوبه چې بیا د ټوله سطح د افغانستان در بر نیسي د دې په مقایسه کابل ډېر وړوکی ده ډېره وړوکې ساحه ده د دې چاره خو بالکل کېدلی شي ځکه چې دلته تخنیکي امکانات هم لنډ میسر دي او لارې هم هرې خواته تللي دي هم د پشیر د سید خواته تللي دي هم د پغمان د اوبو خواته تللي دي او هم دغه اوبه چې د میدان وردګو د هغه نه وروسته ده چې د دې سیمې نه وځي او د هلمند د سیند پخوا ځي حتی د دغه مدیریت کول د کابل د ښار په ګټه باندې امکان لري دا ټول حتی موږ کولی شو چې د دغه د تګاو نجراو کې دغه ځای کې چې دا دوه سیندونه یو ځای کېږي دا هم موږ تاسې په شکل سره راوکړو کم له کمه دغه کابل جدید سروبي دا چې ورته وایي دا د صافي د غرونو په دغه ځای کې موږ ورته تمځایونه دا جوړ کړو دا ټولې اوبه زموږ نه ځي هغه نغلوکې نغلوکې بیا موږ یو کنټرولي او ذخیروي بند لرو چې هغه هم د شپېتو کلو مخکې د خواریو له برکته ده او دغه ګټه بیا کابل ته نه رسېږي اما شاید کته د نغلو د بند نه کته په هغو باندې ډېر مثبت تاثیر لري اما دغه نه بار نه لري دا موږ کولی شو چې پرته دې نه چې د نغلو په لوی بند باندې بد تاثیر وکړي موږ دغه سیندونه او دغه روانې اوبه دغه وړوکي وړوکي جریانونه چې دي دا د کابل شاوخوا او د دې نه پورته چې دا د پنجشیر نه نیولې د سالنګ برخه کې چې اوبه دې خواته راځي البته هغه د شمالي سالنګ اوبه نه ښیم دغه د جنوبي چې دا د پروان د سیند نه جدا ده دا منطقې ټولې موږ لیدلي دي په داسې حالت کې لیدلي چې په همدغه بحراني حالت کې اوبه همداسې مفت روانې دي تنها داسې نه چې موږ اوړي کې ورته متوجه شو پسرلی اوړی تر مني پورې دا اوبه روانې دي او دا په مختلفو ځایونو کې موږ دې ته که انحرافي بندونه نشو جوړولی چې کانال ترې نه جوړ کړو اکلا ذخیروي بندونه خو جوړېدی شي بالکل جوړېدی شي په ایران کې په هند کې په دې ځایونو کې چا ورته وایي اما هغه چا نه وي هغه ډېر یو لوی ژور ځای وي چې هلته تقریبا د کابل د سیند کې وو موږ ورخوشې کړو په درېو څلورو میاشتو کې هغه ټاکي داسې ځایونه دوی جوړې کړي دي نه دا تنها د روانو اوبو دپاره بلکې د ورښت اوبو دپاره هم دغسې ذخیره ځایونه جوړ کړي په دې پاکستان کې چې د افغانستان په شان غرنۍ سیمې لري بعضې هغوی ورته غرني تالابونه وایي په ډېرو ځایونو کې دا غرونه سره نږدې شوي دي هغه ځای کې هم تیږه پریمانه ده او هم د کار امکانات شته ده هغلته موږ په ډېره لنډه فاصله کې یو بند جوړولی شو چې ښه کافي اندازه اوبه موږ تاسې ته ذخیره کوي دا په دې هر غره کې شته ده دا د پغمان د پغمان لمنو کې دا چون غر چې ورته وایي دغه تور غر چې ده د پغمان د سلسلې په ادامه د کاپیسا او صافي په دې کې او د دې نه پورته پنشیر مثلا په پنشیر کې یو بند په طبي شکل سره دا ونړېد دغه جوړول ډېر اسانه وو خو موږ هېڅ تدبیر ورته نه درلود نور هغه بند هلته وجود نه لري فقط هغه تاثیرات بند ده بند سلطان چې زر کاله مخکې جوړ شوی وو موږ اوس هغه د زرو کالو مخکې په اندازه همت نه لرو چې هغومره کار وکړو بند غازی دغسې دا نور بندونه دغسې هغه چې زمونږ نیکونو راته جوړ کړي وو هغه مو هم له لاسه ورکړل او استفاده مو بیا په دې شکل سره همت او تدبیر هم دومره چې د زرو کلونو مخکې په اندازه چې هلته نه تخنیکي وسایل وو نه ترکتور وو نه هېڅ شی وو خو نیکونو راته جوړ کړي وو هغه ویلي چې نیکونو راته جوړې کړي وي هغه مو هم ټول له لاسه ورکړلې هغه زراعتي ځمکې چې هغوی خوارانو راته جوړې کړې وي هغه مو واخیستل کورونه بارګین مارکیټ او داسې شیان پرې باندې جوړو دا خو اوبه نه دي ملامتې خپله مونږ ملامت یو
سلامت اوسې پوهن صاحب ډېره مننه کور ودان سلامت اوسې لطف وکړو ډاکټر صاحب مایر اوس لکه څنګه چې ویل شول د پخوا غوندې واوري نه وري ځای بارانونو نیولی دی البته بارانونو هم صحیح ده چې تر پخوا کم دي خو وریږي څنګه کولی شو چې دا ځمکې ته تزریق کړو آیا له بارانونو څخه هم داسې استفاده کولی شو لکه له واورې څخه چې مو کوله
هو دقیقا خو یو چې له ستونزه لکه ښه مطرح شي دا به ښه وي زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د افغانستان د ښاري اوبو دوه نورې ستونزې هم شته یو علت یې دا دی چې د افغانستان د اورښت په ژمي کې ډېر ورېږي او په پسرلي کې یو څه اورښت دي اوړی به هېڅ اورښت نه لري مني کې هم ډېر لږ اورښت نو په اوړي کې اوبو ته ډېره اړتیا وي هم په کرنه کې هم په نورو برخو کې همدې له کبله اوس د اقلیمي بدلون هم واورې زر ولې کېږي نو اوړي ته هېڅ اوبه نه پاتې کېږي کوم وخت چې پخوا به مثلا اوبه ورته پاتې کېدلې اوړي کې یا سیندونه وچ شي یا مثلا اوبه کمې وي او هغه اوبه په پسرلي کې راځي چې د واورې د ولې کېدو له کبله دا چې افغانستان بندونه نه لري نو هغه اوبه ترې بهېږي دغه موسمی توپیر د ارتیا او د ورخت ترمنځ د دې لامل شوی چې د افغانستان د اوبو د ستونزو سره مخامخ شي دغه توپیر یعنی دغه ستونزې حلاره د اوبو په زیربنا جوړوله کې ده چې افغانستان نه دی جوړه کړې یعنی بندونه نه دی جوړ کړي د لپاره باید بندونه جوړ شي تر څو هغه اوبه په سرلای او ژمی زیرمه شي او اوړی مصرف شي خو متاسفانه افغانستان په تېر کلونو کې 500 کې دغه نه ته مخکې همداسې ضعیف اقتصاد درلود ونه توانېده که موږ ورته وګورو په تېرو څلورو کلونو کې یو څه هغه ظاهرشاه بابا چې جوړ کړي دي غیر د هغې نه اوس دي جوړ شوي دا یو دوهمه برخه چې د شبرغان او د جوزجان مربوط هم ده هلته هم د آبرسانۍ شبکه نشته د اوبو رسولو شبکه په افغانستان کې یو کندغه موږ تیړنه پرې وکړو یا مثلا ورته وګورو موږ خپله یو لوی تحقیقي راپور پرې لیکلی هغه په انګلیسي خپور شوی او په پښتو ژباړه راتلونکو ورځو کې خپرېږي دې مشکل دا دی چې دا واضح نه دی دغه جوړښت د اوبو رسونې که موږ ورته وګورو د افغانستان د اوبرسانۍ او د فاضلاب شرکت د لویو ښارونو اوبو رسولو مسؤلیت لري خو دوی په ټول افغانستان کې په د افغانستان په ښارونو کې یعنی د ولایتونو په مرکزونو کې دوی فعالیت نه لري تشکیل علاقه هم دی دته لاسه چې ظرفیت او تخنیکی او د ډیزاین او نورو برخو ته موږ ورته وګورو نو دلته یو ویش د خرام مسته شوی چې د لوی ښارونه د اوبرسانۍ شرکت ته ورکړل شوي او د اطراف ښارونه چې دي دا بیا وزارت انکشاف دهات ترلاسه کنترول لاندې دي او د ولسوالیو مرکزونه نو غیر له دې نه ښاروالۍ بیا د نور ویش په دا دی چې مثلا ښاروالۍ د سیل اوبه د ښاروالۍ مربوط کیږي د اوبرسانۍ د شرکت مربوط کیږي فاضلاب د بل چا مربوط کیږي دغسې یو مس مچ یا ګډوډي ده چې څوک نه پوهېږي څه شی د چا مربوط دي او دلته نه څوک ملامتولی شي مستقیما نه ورته مسؤلیت ورکولی شي او نه ترې بېرته ځواب حساب غوښتنه ترې کړی شي دغه سیستم باید له سره منظم تنظیم شي او په دې کې هغه وظیفوي ویش ډېر واضح رامنځته شي او د هغه نه علاوه مسؤلیتونه واضح ډول وڅېړل شي او توضیح شي او هغه په دې توګه بیا کېدلی شي له څه کار ترسره شي او بله مثلا هغه د اوبو رسولو د هغه د شبکې ده چې کله شبکه موجوده نه وي خلک خو تږي نه شي پاتې کوي مجبوره دي چې هغه دی ویلار نه وبره پیدا کی په کابل ښار کې په نور ښارونو کې هم دا کېده شي ورو ورو وغځيږي. اوس که موږ ورته وګورو دا شخصي ټانکرونه وبه خرڅوي، هغوی بیرته د همدغه ښار د ځمکې لاندې نه وبره اوباسي لږ ژور ځای کیندلی په خپلو پیسو بیا یې خرڅوي یا پلور یې. یعنی هغه کوم مواد چې دوی ترلاسه کوي هغه وړیا وړیا شی ترلاسه کوي بیرته پیسو باندې پلوري، چې دا پخپله یو غیر قانوني کار دی. اوبه د قانون په اساس باندې عامه ملکیت دی، ټول پکې حق لري او یوازې هغه د آب رسانۍ مسؤلیت د حکومت دنده ده چې هغه باید ترسره کړي. دغه دپاره میکانیزمو باندې که وروسته وخت وکړي به وغږېږي. بله برخه په ښارونو کې فابریکې هم دي، هغوی هم د اوبه ډېرې زیاتې کاروي. مثلا که موږ ورته وګورو کابل کې بیا د کابل ښار په پای کې راغلی دی چې هغه د پغمان د اکفر نه یا د پغمان سیند شاوخوا نه اوبه راوباسي او هغه تر اوسه خو په ښه وضعیت کې دی، خو امکان شته چې هغه بیا تش شي. نو هلته ډېرې فابریکې دي، په ښار په نورو برخو کې فابریکې دي اوبه راوباسي په همدې شکل. په نورو ښارونو کې هم شته. په شبرغان کې که موږ ورته وګورو د آب رسانۍ شرکت یو دفتر لري، یو محدوده شبکه ده چې هغه هم کېدای شي یو څو دقیقه شمېره ماته نه بیاده چې څومره خلکو ته آب رسانۍ کوي. نور خلک ممکن د خبر نه وي چې دلته شبکه شته که نه. موږ چې خلکو ته وایو چې اوبه ستونزه ده، دا باید داسې ورته ونه وایو چې ځمکې لاندې اوبه خلاصېږي. نه، ولې شبکه نشته ده. اوس یو کور دی، هغه کور ته باید نل د اوبه ور ورسېږي، منظمې اوبه ورشي. ستونزه دا ده چې په کومو ځایو کې چې شبکه هم شته، مثلا کابل کې چې شبکه شته ده 15,000 کورونو ته هغوی اوبه ورکوي، دغه ته هم دوی په منظمې اوبه نه شي ورکوي. هغوی کورونه 4 ساعته اوبه نه لري. هماغه مثلا پوهنتون کې چې زه وم، پل تخنیک پوهنتون کې ما درس لوسته، په هغه وخت کې موږ اوبه لرلې 10 کاله مخکې یا 15 کاله مخکې. اما اوس هغوی ته فقط د ډوډۍ په وخت کې درې وخته سهار ماسپښین مازدیګر اوبه رځي، نورې نشته. همدارنګه کورونو ته که موږ ورته وګورو، خلیفت الله او دغه کوم ځایونه چې په نمرو باندې جوړ شوي دي، خیرخانه، همدارنګه احمدشاه بابا مینه، د ځایو کې مثلا احمدشاه بابا مینه کې بیخي شبکه نشته ده. یو پلان و چې هغه باندې جوړ شي په شخصي عامه مشارکت باندې هغه پاتې شو د سقوط سره. همدارنګه دغه کوم ځای کې چې شبکه شته هلته یا پایپونه خراب دي چې اوبه مثلا ځي درې ورځې وروسته هغه مول ککړي یا پسته صاف شي.
دکتر صاحب مایر،
باران مثلا که باید سمه داشت بغلا رو کیگی، اما آقا باندې و بس سوکو
که چیتا در شبکه جورشی خبر داده بله که چیتا شبکه هم موجوده وی اب چیتا چشته مالتا تاسی شاره وقتا چه او بنشته چه او بنه اینو شبکه هم بفایده ده چاره سره دستی که ملارشته زینی وی چه
ګورې. خو هغه شبکه چې ده اوس مثلا د کابل نفوس 2 میلیونه دی، دوی 2 سلنه برخې ته اوبه ورکوي، نور خو به خود نصابان باسي. بیا دغه شبکې ته هغه داسې دی چې هغه نلونه مثلا د اوبو سپلای کم دی. اوس یو بل تغییر چې په کې راغی، د ذخیره د کابل پل تخنیک په سر باندې شته ده، هغه 10 متر مکعب اوبه ساتي. دغه دپاره چې دغه شبکه هماغه پخوانیو مشترکینو ته اوبه ورکړی شي، نو دلته د قرغې لاندې 2 نور ساګان وایستل ژور، او دغه د پایپ په شریقه باندې په لاره باندې دغه ذخیرې ته اوبه بیایي، او بیا هغه ډکوي، دغه نه بیا خلکو ته اوبه ورکوي. نو ستونزه دا ده چې همدغه خلکو ته چې اوبه ونه رسېدي د شبکې د لارې، 2 ساګان وایستل، هغه د زیاتي وچه کړه. نو اوس خو چې موږ ګورئ که شبکه موجوده وای، د قرغې اوبه ټول کابل ته بس لنډی، داسې به درته ووایم.
نو
ستونزه دا ده چې کابل شاوخوا ته موږ اوبه لرو، یو څه ناڅه دی، او شاوروس بند هغه دی جوړ شو، اوبه پکې شته، اوس د څوک راوولي رای ولي کنه کابل ښار ته. ستونزه دا ده چې یو خو هغه ما شي درته ویل جوړښتي ستونزې دي، یعنی نه د وظیفوي ویش دی نه هغه، او بل عمده علت اقتصادي حالت افغانستان دائما ټیټ و، او په دې حالت دوی نه دي توانېدلې چې زیربنا جوړه کړي. بس دغه د اوبو موضوع سږکال لږ ته دغه وخته پورې ګرمه وه، بیا ویریږي کال وړي پورې بیا هر حکومت هم دا رقم خلکو ته دروغ ژمنې ورکوي، او آخر کې خپل وخت تېروي. خلاص،
بله. اوس تاسو ویل چې د قرغې اوبه هم کفایت کوي، او د شاو عروس بند یادونه مو هم وکړه چې مکمل شوی دی، نه پوهېږم چې مکمل دی او که نه دی. خو د په عین حال کې د پنجشیر د سیند د اوبو کابل ته د تېرولو خبره کېږي، نو په یو وخت کې دا درې سره پروژې څنګه کېدای شي؟ څو د کابل دومره ډېرو اوبو ته ضرورت لري، ستاسو انتخاب به څه وي چې کومه یې بهتره لار ده؟ له کومو اوبو څخه باید استفاده وشي، شبکه ورته جوړه شي، او کومې اوبه کابل ته راورسول شي؟ نه د ځمکې لاندې اوبه
که موږ ګورې بس حلارو ته لاړه، حلارو ته یو حلاره هیڅ وخت ټول مشکل نه شي حل کولی. دلته به یو کمپلیټ 2 انتخابونه سره ترکیبوو، او هغه به حلاره راوباسي چې مشترک حلاره شي. یعنی که شبکه هم جوړه شي، دا خو ټول یعنی شبکه نه شي جوړېدی، دومره ټول ښار کابل ښار ته په یوه ور شبکه نه شي جوړېدی. هلته موږ که ورته وګورو، خو زه به درته سم واضح ووایم چې په دې برخه باندې کار وشو. د اشرف غني په دویمه دوره کې د ساساکي فریم ورک په چوکاټ کې البته اسناد راپورونه نقشې ټول په آنلاین باندې شته دي هغه مکتل دي په هغه کې مرحله ایز پلان ورته جوړ شو چې تر دوه کاله پورې به دومره مختزو دومره به واټر سپلای وي دومره به د فاضلاب سیستم وي دومره به د سیل سیستم جوړیږي هر 15000 کالو لپاره تر 2050 پورې دغه مسله حل کېدله یعنی د کابل د اوبو ستونزه دومره ده چې کوم پلان چې د اشرف غني په وخت کې ورته جوړ شوی هغه به 2050 پورې الوله اوس چې امکانات هم کم دي پیسې هم کمې دي او تخنیکی ظرفیت هم چې د نو دا به په څومره مسله کې درته کېده یو مسله دوه مسله موږ دانش ویل چې تنا د کابل د خرقی اوبه بس ټول خور ته کافی دي نه یو خو مثلا ما ورته اشاره وکړه چې یعنی دلته اوبه شته اما موږ نشو کولای د خرقی ټول اوبه یو د کابل څخه او مصرف کو بیا خود سینې کېږي چې هم دا یو سرشینه موږ اخلاق کارونی
هغه به مو چشي
مازلا بیا په راتلونکو کالونو کې پیښې دا سرشینه وچه شي به موږ ټول سیستم بیا په یو ور فاج وینا سیستم باید د څو منابعونه تغذیه شي هر یو په خپل اقتصادي باندې مخته ولاړ شي مثلا یو برخه د لوګر د سیند تغذیه شي یو د شاتوت د بند تغذیه شي یو برخه د خرقی نه تغذیه شي د ګوري د پنشیر سیند خبري چې کېږي هغه که پلانونه ته موږ ورته وګورو جاپانیانو یا جایکا په دغه باندې ډېرې څېړنې کړي دي هغه د نوي کابل لپاره په اصل کې دی هلته چې کوم پلانونه جوړ شوي دي یا مثلا د سیاحت نشي اوبه راوړل کېږي چې اوس مثلا په دې فکر کېږي که د نغلونه اوبه راوړل شي ګوري د سیاحت کې هم بند د باغداري چینانو ته ورکړي تر څو هلته یو بند جوړ کړي یعنې دغه لاره د اوبه راایستلو د نوي کابل ته اسانه شي کمپرومایز د تاسو شو چې کنه چینانو باید یو بل پاور پلانټ جوړ کړای وای هراره سي نو یو په ځای د باندې جوړی چې ودرې ګام چینانو ته بار کار کړی شي د میسانک د پرام د وبوت پر له کار جوړ شي یعنی هغه پلانونه د اصل کې د نوې کابل د پر دی دغه کابل د پر نه دي خو فرض کړئ هغه د وبم دلته موږ راوړو کابل خو بیا پراختیا کوي یعنی دا مسله په ترکیبي شکل حل کیږي کېدل شي رس نه شي چې په وخت چینانو باندې هغه د شواروس باندې یو څه ستونزې حل کوي چې په ټول نه خو هغه تر اوسه پورې بند تکمیل دی اما د زیرمنه کابل خرته د وګړو راتګه هیڅ غنښت کار نور برنامه نشته نو په دې شکل باندې کېدل شي دا سیم برداشت باید ونی شي چې دا ټول کار دی حکومت تر سره کې دا مثلا صحیح نه ده که موږ قانون ته وګورو قانون کې دا څه ویل شوی دی چې و به د ټول د پاره واړیا دی هر څوک حق لري و به واړیا تر لاسه کړي خو هغه څوک چې دوی ته و به رسېږي کولای شي خپل مصرف ترې واخلي دا اوس سیستم هم لږ څه ناڅه هم دا رقم دی مثلا د انکشاف دیات شبکې چې دی په کلیوالو سیمو کې چیرته چې هغوی کار کوي یا شبکه یو کس یا شورا لري هغه پیسې ټولوي تر څو دغه د شبکې فقط مصرف پوره کړي یعنې د هغوی د پیسو قیمت هم هغه مصرف چې خلک اخلي هغه ډېر لږ دی نسبتا د ښارونو ته په کار کابل ښار کې یا په ټولو ښارونو کې اوس اوبه کورنیو ته 15 افغانۍ فی متر مکعب ورځي او تجارتي برخو ته په 50 ورځي چې په خود هم ټیټوي دغه پیسې دغه شبکې د مصرف د پاره دی نه د پاره چې نوې زیربنا پې جوړه کړي نوې زیربنا جوړول د پاره یو ګډ پلان کېدای شي جوړ شي لکه ما مخکې اشاره ورته وکړه د کابل احمدشاه بابا مینته چې 12 او 22 ناحیه د څنګ په څنګ راځي نو هلته داسې یو برنامه وه په 15 میلیون ډالر یو پانګوال د بی او ټي بیلټ اپوریټ ترانسفر په شکل جوړوله د مخالګو نه پیسې اخستې لکه چې یو څه ټوله کړې مې ماته چې څومره خلک وویل د کورونو ته پایپونه رسول میترونه ورته لګول هر څه په ډیجیټل باندې ډیر ښه بیا پس څو کلونو پورې به دا شبکه هم د شرکت او همدې پانګوال چلوله تر څو خپل مصرف پوره کړي بیا وروسته به د زیربنا حکومت ته تسلیمېدله نو په دغه شکل میکانیزمونو باندې کېدای شي حداقل هغه کورونه چې په پلاني ساحه کې جوړ دي یعنې منظمې نمرې دي کولی شي په اسانۍ اوبه ورته ورسېږي یعنې دا دې ته هم هغه نه لري چې حکومت د زار پیسې ورته ورکړي د خلکو په هغه اشتراکي سیستم باندې پی 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 ماډل باندې یا بی او ټي ماډل همدا چې ما ورته اشاره وکړه کېدای شي دغه یو پروژه نورو ښارونو ته هم وغځول شي خو ستونزه دا ده چې هماغه بیا ناپوهي او ټیټ ظرفیت دی چې دا اوس هغه پخواني کارمندان هم د وظیفونه لرې شول اوسني تر اوسه پورې هغه نو عادي وظیفې نه دي زده کړې نو دا رقم ابتکارونه او دا رقم تاسو دې خصوصي
د خصوصي سکتور یادونه وکړه یو د کټوازي ګروپ په نامه یو خصوصي شرکت وایي چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند اوبه انتقال کړي په دې پروژه پانګونه وکړي شاید لکه څنګه چې تاسو ویل دا به د نوي کابل لپاره وي خو که د هرې سیمې لپاره وي په دې شکل سره کېدای شي چې نوري ډلې نوري کمپنۍ حاضر شي او دا ډول مسولیتونه په غاړه واخلي، پنګونه وکړي، خپل ګټم وکړي او خلکو ته وبو ورسوي. دا به واقعا تر ټولو اسانه طریقه وي نسبت دې چې حکومت دا کار وکړي. حکومت هر کار ډیر په ځنډ او ډیر ورو وي، ډیر وخت نیسي. نو که داسې کار وشي نه پوهېږم چې په افغانستان کې دومره شتمن خلک شته چې دا ډول لوی پانګونې وکړي او کنه.
دغه څو برنامه لري. یو خو دغه شرکت متاسفانه بیا د مغه یو میټینګ نه وروسته بل خبر نه دی خپور شوی. څه دا چې په اوسنۍ شرایطو کې بعض شرکتونه د ځان د مطرح کولو دپاره ځي د چارواکو سره ویني تر څو مطرح شي او بیا ځتي خبره تېروي. دا پخوا هم شوي دي. دلته څو پړاوونه لري. پخوا هم یعنی بعض شرکتونه به راتلل د حکومت سره توافق کوه چې موږ دا کار درکم کوو، هغوی به د بانکونو نه قرضې اخلي، د قرضې په شکل باندې دا پروژې تطبیقوي. نو یعنی یو مثال داسې و چې یو ځل پانګوال راغلی و چې باغداري په بند باندې مونږ سرمایه ګذاري کوو، تاسو زمونږ سره موافقه وکړئ. که چېرته حکومت هغه موافقه ورسره کړې وای، دوی د نورو بانکونو جمهوریت پر مهال البته دوی د نورو بانکونو نه قرضه اخیستل او هغې باندې خپل کارونه مخته وړل. یعنی داسې یو غیر قانوني حتی هم شته چې هغه د پانګونه رښتیا نه وي. خو په حقیقت کې که موږ ورته وګورو، هغه متشبثین یا هغه پانګوال چې دغه برخه کې په خاصه نته یا کار کړی دی یا مثلا رښتینی وو، هغوی ته باید فرصت ورکړل شي تر څو نه یوازې کابل کې بلکې په نورو ښارونو کې دا ډول پروژې تطبیق کړي. د پنجشیر نه لنډ نورې حل لارې هم شته. مثلا ولې د هغه نه څوک د شواروس بند نه ولې څوک اوبونه راوړي ښار ته یا نور کوم چې آسانه دي. نو په دې اکله باندې باید چارواکي هم نه یوازې دا چې غیر قانوني هڅو ته متوجه وي، بلکې حقیقي پانګونې ته متوجه وي او د هغوی سره مخته لاړ شي، نه دا چې د هر چا سره بحثونه پرې وکړي.
ډاکټر صاحب مایر، دغه مسله چې که خصوصي سکتور لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، هغوی اوبه خلکو ته انتقال کړي، نلونه جوړ کړي، کور په کور یې اوبه وویشي، دا یو ډول ټولنیز بی عدالتي نه رامنځته کوي؟ مثلا هغه کورنۍ چې وس لري، کار لري، پیسې لري، هغوی به اوبه چلی استعمالولی شي، اما هغوی چې وس یې نه لري هغوی به بیا له مشکلاتو سره مخامخ وي. اوس خو حداقل څه ناڅه له ځمکې لاندې اوبه ایستلی شي، بیا به دا اجازه هم نه لري.
ګورئ، دغه دپاره تو حل لار شته. یا خو د اوس هم د اوسنی سیستم هم بې عدالتي دی. عدالتي داسې ده چې مثلا دوی اوبه ورکوي په 15 افغانۍ ثابت نرخ دی. یو نفر چې هر څومره اوبه وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دي، او یو نفر چې لږ اوبه وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دي. یعنی دا هغه د برېښنا ته که موږ ورته وګورو، یا برق ته، یو نفر چې ډېر برق مصرفوي هغه د بل جګ رځي نسبتا، یا قیمت ورته پرېوځي نسبتا هغه ته چې لږ مصرفوي. یعنی دغه ډول بدلونونه په د بیلنګ سیستم کې هم کولی شي خلک دې ته واتوي چې اوبه لږ کړي. دا رقم شته. خو د خصوصي سکتور دپاره بیا هغه کې هم کولی شو موږ د هر چا دپاره یو فاکتور ورته په نظر کې ونیسو او د هغې په اساس مخته لاړ شو. خو داسې هم نه ده چې اوس مثلا یو څوک دی کابل په یو فلانی سیمه کې اوسې هغه د دې وخت ونه لري چې هغه د اوبه خپل فیس ورنه کړي. دا اوس په خپل عملا خلک هر کور د صفایي پیسې ورکوي، همدومره د صفایي پیسې، یا مثلا ځینې کورونو په ساته ټولېږي، یا ځینې مثلا په شاروالي سیته بیرته اخلي د تصفیې. نو د اوبو خوم دومره زیاتې نه دي. داسې نه ده چې لکه څنګه چې په خبر کې ورسې چې 1.5 سلنه خپل عاید به هغو ته ورکړي. نه، اوبه ګورئ، ما درته وویل چې پخوا همدغه اوبه چې اوس په 15 افغانۍ خلک واخیستي هغه په 2 افغانۍ باندې اخیستي. یعنی برف بایه ډیره ټیټه ده. اوس هم دا کوم خلک چې مثلا په کابل کې خپلې اوبه تیری 10% ډیره غازمي قیمت دی. یعنی زه دا نه ویم چې که کابل ښار د اوبو نه تشم شي هیڅ وخت به د خلکو نه تش نه شي، ځکه اوبه چې څوک اخلي یا مثلا چې په مهیا کېږیم په دومره قیمت باید نه وي چې هغه د خلکو ته د دې لامل شي چې هغه ونه شي پیرودلی. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دا ماډل مخکې هم تطبیق شوی دی په افغانستان کې. داسې نه ده چې نه دی تطبیق شوی. که موږ ورته وګورو، عینومی نه کې ښه مثال دا دی چې اوس کورونه البته په اوله برخه کې نه، په دوام او نورو برخو کې پایپونه ټولو کورونو ته رسېدلي او خلک د نل د اوبه ترلاسه کوي، او فی کور 10 افغانۍ پیسې ورکوي. یعنی د حکومت نه نیمایي. دا خپله د یو ښایي چې یعنی که څوک خصوصي پانګوال یا مثلا نور شرکتونه دې برخو ته تشویق شي، یا میکانیزمونه ورته جوړ شي، یا پالیسیو کې بدلون راوستل شي، یا مثلا جو حکومتي وظیفوي ویش تم شي، کولی شي دا ډول ابتکارات رامنځته کړي او هغوی د حکومت نه په ارزانه بیه باندې خدمات وړاندې کی. دا یو مثال نه دی په کابل کې مومیده سبز بل خورګټه دی چې البته ماته معلوم دی هغه هم همداره وه شبکه درلودله د ځکه نه بې اوبره ایستلې ذخیره یې درلوده بیا کورونو ته ویشله. خو ستونزه دي هغه دا وه چې کله مثلا ځینې وخت وچ شوی یم بیا به خلکو بیا اضافه پیسې ټولولې دا اضافه پیسې ټولولې تر څو سیستم بیرته فعال کړي. نو دا ښایي چې امکان لري خو په دې پورې هم اړه لري چې یو څوک یې تر شا وي چې مثلا د عینو مینې تر شا پانګوال البته قوي دي او هغوی نه پرېږدي چې خپل سیستم او اعتبار یې زیانمن شي. نو په دې خاطر باندې هغوی ښه خدمات وړاندې کوي نسبتا نورو ته. دا ډول شبکې ممکن کوچني شي ډول باندې په نورو ښارونو کې هم وي خو البته موږ ټولو شبکو معلومات نه لرو. بله مثلا موږ د کابل په هغه دولتي شبکو ته وګورو چې کله د مکریانو شبکې ته ګورو د هغو د فاضلاب سیستم خراب دی. هغه کابل سیند ته چارج کړي دي یعنی تر اوسه پورې هغه ترمیم شوی نه دی. خپله همدغه ساساکي چارچوب چې ما ورته اشاره وکړه د کابل ښار دپاره چې مرحله ایز انکشافي پلان یې وړاندې کړی هغه دې ته اشاره کړې چې دغه د هر اخل د مکریانو کوم سیستم شی دی دا باید ترمیم شي تر څو دغه د فاضلاب او د ککړتیا کچه کمه شي. نو ډېر پلانونه په کاغذونو کې شته خو ستونزه دا ده چې موږ حکومتونه او چارواکي زر زر بدلېږي او هر کس ردي یو څو ورځې وي بله ورځ تللی وي بیا د دې اخر پلان بېرته د سره شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب مایا ډېره مننه. یو دوه اورېدونکي هم لرو ګورو چې دوی څه وایي. لومړی اتل صاحب مهرباني کوي.
اسما سروان صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي چې روغ جوړ بس
سلامت اوسه کور مدان مهرباني
الله دې ایمان قبول کړي. سلام تاسو مېلمنو ته وایم واکان ډیر شایسته خبرې وکړي. محترم اسما سروان صاحب دا کوم وچکالی چې راغلی دا په ټوټل افغانستان کې اندش بده تو ما چې په ټوټل نړۍ کې د وګو کمبود سره مخامخ خو خدای پاک دې د خیر ورشتونه وکړي. سروان صاحب محترم یعنی دا مېلمانه چې اشاره ورته وکړل واکان په کابل کې د وبو ساته به هیڅ شته تللی د زما په پام او فکر محترم اسمت سروان صاحب حکومت ته په کار دغه چې دا غټ غټ بندونه چې اوس مثلا لکه د مېلمنو چې اشاره ورته وکړل دا غټ غټ بندونه رامخار کی د بهرنیو مؤسساتو پام ژغی سره او بل دغه جګوري برمې سروان صاحب محترم په هر ولایت کې یعنی علم یو دغه ولایت څخه دی مثلا تاسو ته بهتره معلومات چې هاوی ولایت مګر په خدای باور وکړه دغه نو وبښته تللی دی کباله جوړیږي باید حکومت دغه جګورو تاګانو مخونی سي او غټ غټ بندونه د مؤسساتو په کومک سره جوړ کړي. دغه د حل لار د بل د حل لار نه لري سروان صاحب ټول نړۍ کې د کمبوت سره مخامخ
کیږي. ډیره مننه. سلامت اوسئ اتل صاحب. احمدی صاحب اوس تاسو نو بد ته مهرباني کوئ. سلامونه.
سلامونه. سلامونه اسما سروان صاحب محترمه.
سلامت اوسه مهرباني کوي.
او روغ اوسه مهرباني. سلامونه وایم سروان صاحب. موږ تاسو په ټولو کې وګورو هغه دې مهرباني خو ډېرې خبرې وکړي زه ټول سره موافق یم. نو مطلب څه درځي کېږي چې دا خپل ته قانون نشته. قانون نو بچي کېږي چې ګټه کوي یاره لاس په لاس ګټه کوي چې جبته ورځي په کومه باندې سکتورو باندې کار کوي ټول خلک په ټولو حکومت په ټولو هغه شرکتو علاوه په ټولو. نو دا په بنیادی کار نه دی وګوره وګوره چې هم ډیره کټه تللې دي. نو په دغه کار لکه ملما سی ویلار حکومت راغلی سور دي چې کړي خپل جبه ډکه ده بس هغه قوانين چې کوم لري هر ملک وګوره سروان صاحب مرغان لپاره زنګول لپاره رغونې لپاره دغه لپاره ټول ته یو سترګ باندې ګوري په یو رقم باندې کار کوي. نو ما دا ویل کله چې دا جیکس لاس په لاس ګټ یو ته خلک توجه کوي او د خاص بنیادی شته توجه نه کوي دا وګ خو وګره ډیر کړی سروا چې د اعتبار په څیر دلته بیخي بغلان باندې وګ مرکز لري چې خبر سانګو وګورات دي دلته وګ ډیر کمې سي وي دي سينو کې کمې سي وي دي په توګه په خاص توجه ما دوغري نو د شرم کال په 2000 کال پورې سي وګ کابل کې نه نو کابل بګړي پڅ کوي او به وو نه کیږي ځوان سروا چې مخسر ما په نظر
ډیر مننه. سلامت اوسئ کور ودان. ډاکټر صاحب مایر دی اوریدونکو په خبروم کې تبصره کوي مهرباني. او بل په زمن کې خبرونه ورستوي برخه ته نږدې شوی یو که په دې هم خبري وکړي چې خلک څنګه کولای شي چې د اوبو په مصرف کې له سپما کار واخلي له احتیاط کار واخلي لکه اوریدونکو چې ویل چې ژور څاګان خلک اندي به درې اوبو استعمالوي د آینده په اړه کې باید څومره فکر وکړي. دا وسنۍ بحران چې په کابل کې دی څومره جدي دی څومره خطرناک دی مهرباني.
ډېر مننه. لومړی خو دا چې اوبه په ټوله دنیا کې نه دي کمې شوي اوبه هماغه ثابته کچه دي او بس توفیر بدلونونه پکې راځي خو ثابت کچه کې باید توفیر رانه شي یعنې څو لارې نورې هم شته. یو دا چې حکومت هم یو څه ناڅه کار کړی دی هغه د کومو برمو چې ویل شوي تقریبا دا د سټلایټ نه انځور کړي دي په ټول افغانستان کې شپږ ویشت ولایتونو کې 3,10,000 برمې وهل شوي دي او دا اوبر او باس یا دوینه ما ته معلوم شوی چې په کوم ځای کې مثلا ډیر ځان منی کړي کوم ځای کې لږ ځان منی کړي خو کېدای شي هغه ته دیم ورو ورو داسې یو هڅه جوړه کړي چې میتار ورته ولګي یا یو مالیه په وځه کې تر څو کم غشي حالار ورو ورو داسې کومه ووی یو دادی چې خلک د ورو ورو ځان دغه کموابه سره یا د اوبو د سپما کلتور د ځان سره خپل کړي کومه ورته وګورو په خارونو کې کوم خلک چې پیسې لري هغوی ډېرې اوبو مصرفوي ځکه هغوی ته د اوبو مصرف دومره نه ښکارېږي او خو دوی په خپله ناګاهانه ډول د بل چا په مرۍ باندې پښه دي یعنې هغو ته اوبه کموي دا باید دوی سره دا فکر وي چې دا چې کومې اوبه مصرفوي چې موټر مینځلو دپاره یا د سړک د لمدولو دپاره یا د نورو چارو دپاره دا د یو بل چا د څښاک د خولې څخه دوی راګرځوي نو دغه دود باید ټول خلک په ذهن کې ولري او د اوبو د سپما لپاره باید دوی کار وکړي نورې حل لارې دا دي چې موږ باید په کرنه کې تناسب بدلون راول مثلا د میلما مخکې م ورته ویل چې هلمند د کرنې ولایت سمه دلته ګورې که موږ ورته وګورو شولې کرل کېږي وریجې شولې ښه صحیح خو په نیمروز کې خلک د اوبو د څښاک ستونزه لري هلته که موږ ورته وګورو د خپله د زرنج ښار 10,000 کورونه لري حکومت ورته په هفته کې یو وار شبکه هلته هم شته ده په هفته کې یوه ورځ هغه کورونو ته اوبه رسوي په فرا کې چې کومه شبکه شته ده هغه مثلا په درې ورځو کې یو متر مکعب ټانکۍ نه شي ډکول نو خو دلته د حکومت هم لږ دا کار وکړي چې په هلمند کې د شولو کرنیزه سیمه کمه کړي چې د اوبو مصرف کم شي یعنې په کرنه کې د بدلون راولي کراپ ترانزلیشن ورته وي دا چې کله وکړي هغه خپله اوبه پاتې کېږي نیمروز او نورو برخو ته یا په همدې ډول په فرا پورتنیو برخو کې یا په همدې ډول په نورو ولایتونو کې چې هغه مثلا سرپل دی چې تر څو جوزجان ته اوبه پاتې شي جوزجان یو وچ ولایت دی تر اوسه پورې د ځمکې لاندې اوبه برخه ښه ده خو په راتلونکي کې دا چې هغه ولایت سیند نه لري اما اداري تشکیلات لري اما په راتلونکي کې هغه کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي خو ښه والی دا دی چې د قشتېپې کانال بیا روان دی کېدای شي د ځمکې لاندې اوبه د هغه ځای ټیټه نه شي د مزار او شبرغان دغه هغه لري امتیاز لري نو دغه ډول کارونه سره کېدلی شي دوی د اوبو په برخه کې سپما وکړي یو بل فاکتور هم دا دی چې مثلا د ښاروالۍ ډیزاینونه باید لږ لږ د اوبو دپاره اجاستي مثلا د موږ ورته وګورو دوه سړکونو په منځ کې ششنه ساحه ده دا جګه ده شاروالیم په ټانکر باندې اوبه راوړي هغه ځایونه اوبه کوي خو که چېرته همدغه شنه ساحه د سړک نه ټیټه جوړه شي او کومې کټورې چې اوس پکې د هغه دي پکې وي دا د سړکونو اوبه باندې باران په وخت دغه ژور ځایو ته ورځي هم به هغه ځای خړوبوي حداقل یو د اوبو څخه اوبه لګونې نه به اړتیا نه لري هم په ځمکې لاندې ته اوبه جذبېږي نو که چېرته مثلا په ښارونو کې څوک ځایونه جوړوي د ساتېرۍ ځای د لوګو ځای هغه باید لږ ژور جوړ کړي تر څو د باران په وخت هلته اوبه راټول شي دا حلارې دې ته نیچر بیس سولوشن وي دا په ټوله دنیا کې اوس موږ شوې دي دغه نه ده چې موږ تنه افغانستان ته وړاندیز کوو نو دغه ډول چارې کولای شي د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کې په نورو حلارې چې واوري مثلا دوی په داسې ځای کې واچوي چې هغه ځمکې ته تغذیه شي یعنې خلک اوس د عاجل حل دپاره باید د اوبو په سپما کار وکړي او د ځمکې ته د اوبو په جذب باندې کار وکړي هغه چې هر چېرته دي وروسته د هغه نه د کرنې ورو ورو اصلاح باندې کار باید وشي د اوبو رسونې شبکې باندې باید کار وشي او دغه لپاره د خصوصي عامه مشارکت ماډل نه په استفادې باندې د ټولو ښارونو ته اوبه ورسول شي ګورې ستونزه دا ده چې شبکه نشته ده اوس په مثلا ما 22 ولایتونو کې چې ما درته ویل ډېر لږ شبکه شته خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یا نورو ولسوالیو کې ښارونه په پراختیا دي بله ورځ هغه خپله د شبکې د نشتون له کبله د ستونزو سره مخامخ کېږي نو ستونزه دا ده چې موږ اول خار جوړو بیا شبکه ورته جوړو حالا را ایدا ده چې اول شبکه جوړه شي بیا خار جوړ شي او د دې لپاره فقط یو میکانیزم را مسته کول په کار نه ده چې مصرف ډیر زیات وشي نو په دا حالا رو که چیرته فکر وشي امکان دې شته چې موږ د یو ستونزه حل کړو د غیر دغه په وضعیت هم در رقم دوام وکړي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب محمد عاصم مایر د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص همدارس د کابل پوهنتون له پوهانی استاد پوهان بشیر دوجل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل پښتنی مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل او تاسو نور اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده
دل 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 تماشے بدے
میرا دل 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 تماشے